سلامونه ستړي مشه سهار مو بخیر د سهار 5 بجې دي تاسو مخه کلازاتې رادیو ناوړي دا سرنه خبري مجله په خبرونو پیلو تمدا د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او د برنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی نن کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د برنیو چارو وزارت پرون جمعه په بیان کې ویلی وو د دې سفر بلنه د طالبانو د حکومت د برنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی ورکړي وو. اسحاق ډار په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخون په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د برنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی سره وګوري. د دې سفر اجنډا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیت، سوداګرۍ، اتصال او د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ګډون د همکاریو پراخوال دي. دا پلاوی د سمحال کابل ته په سفر ځي چې په همدې روانه اونۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و. بل پلاوی د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی پرون مخام له اسلام آباد کابل ته ستون شو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم د یوې ماشومې د وژنې په تړاو د هغې تره او ماما نیول شوي دي. د سوات په مټي سیمه کې د پولیسو او چارواکي وړ مورز د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د 12 کلنې نجلۍ د اپریل په څلورمه په شکردره کې وژل شوې وه او کورنۍ د هغې مړینې ته د ځان وژنې نوم ورکړی و. د چارواکو په خبره له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې دا ماشومه د ناموس په نوم وژل شوې ده. که څه هم پولیسو د نجلۍ د هویت او د وژل کېدو عامل په اړه څه ویلې نه دي، خو د پولیسو په ټکو د قضیې په تړاوي د حق تر او ماما نیولې دي. دا نوړې ځل نه دی چې په خیبر پختونخوا کې ونجلې د ناموس په نوم وژل کیږي. له دې وړاندې د اپریل په شپږمې ونجلې په دې خطر چې په خپل خوخې لیو چا سره واده کو د پلار او ورور لخواي وژل شوې و. تمدا نن شنبه د ایتالیا په پلازمین روم کې د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د صدر رادیو افردا برخي د اکسوس پونوم د وی امریکایي ورسپانې په حواله ویلي د خبرې نن شنبه د اروپا په وخت 11 بجې پیلېږي او خای 15 ساعته دوام وکړي. ایراني او امریکایي چارواکو د مذاکراتو په دوره کې د راتلونکو اقداماتو په اړه په هلارو بحث کوي. پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی ویلی وو موږ به له امریکایانو سره غیر مستقیمه خبرې وکړو. د رقچی په ټکو د مذاکراتو په نمړي پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام او پر ایران د تحریمونو پر لر کېدو خبرې شوې دي. ایرانی او امریکایي چارواکو تیر اونۍ په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې وې. او د ایران لام لاټړه برخمن د یمن حوسی اغیان وای پاسره سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د بریدون لکبره د وژل شو کسانو شمیر صدور بیا او د ټپیانو یو سلو او یا تنو تر رسیدلې دي. امریکا پاوز د جمعې پورس په بیان کې ویلی و په د هوایي بریدون کې د تیولو یو مهم بندر چې د حوسی اغیان په واک کې وو ویجاړ کړی دی. د امریکا د پاوز مرکزی قمندانې په ټکو امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نخ کړي څو حوسی اغیانو د تیولو له سرچینو محروم شي. وړاندې راغلي د بریدون هدف د اوسیانو د اقتصادي ځواک کمزوري کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د اوسیانو پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین په تعقیب د اوسیانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه زیات شوي څو پسره سمندرګي او د اودان په خلیج کې پر ملکي او پوځي کښتۍ د اوسیانو بریدونه پای ته ورسوي. سی خبرونه اوریدل وړاندر سره دا مطلب اوریدل شي. سیف دی چلډرن وای پاتیر ګونیو کې له پاکستان 15000 افغان ماشومان افغانستان ته ستنه کړی شوې دي. خو دغه ماشومان کورنۍ وای
او حسنا د منلې وسو تازه راغلي په دندلې شي مونږ به او کوم مرتب چې اچو داخله به کېږي لیکيږي نور
چې د دې ماشومانو برخلیک په افغانستان کې څه وی وړاندې به په راپور کې درته وایي. په افغانستان کې د یو اډم شوی کورنۍ وایي چې هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی.
دروازې ورته کولې دي، څنګه چې جواب ورنکړ.
کرکټ بورډ وایي چې د زونونو ولایتونو په کچه یې د کرکټ اکاډمۍ او د لوبو معیاري میدانونه جوړ کړي، چې په کومو ولایتونو کې دي وړاندې به یې درته په یوه مرکه کې ووایو. ستاسو پیغامونه هم درته لرو. نور مطالب مشتملتیا وغواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. زه فریده سیاله مو په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي یوازې د اپریل د میاشتې په نمړیو شپاړس ورځو کې د ستړي شو کورنیو په ډله کې شاوخوا 500 افغان ماشومان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې د ماشومانو ترمنځ د بیلابیلو احتمالي ساري ناروغیو د خپرېدو او له زده کړو د دوی د پاتې کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل ثنا کاکړ نه اورو.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وایي یوازې د اپریل میاشتې په لومړیو شپاړس ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 500 ماشومان هم له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي، چې له هرو 500 تنو څخه یو یې له 500 کلونو کم عمر لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 13مه د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی ویلي، د 2023 له سپتمبر راهیسې کله چې د پاکستان حکومت د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ، په راکډه شویو کورنیو کې تر دې دمه شاوخوا 515 ماشومان هم له هغه هېواد افغانستان ته راستانه شوي دي. سیف د چلډرن د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي نږدې 2/3 برخه هغه ماشومان چې افغانستان ته راستانه شوي لا هم ښوونځیو کې نه دي شامل شوي، او ډیرو یې ورته ویلي چې د نوم لیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر تازه راستانه شوي کورنۍ هم د خپلو ماشومانو د زده کړو او راتلونکي په اړه اندېښنه لري. له دې ډلې عظیم الله ازادي راډیو ته وویل
مونږ هم ډېره پریډ پریشان وو، خو زمونږ بچي الحمدلله سکول هم ویلي او مدرسې هم ویلي، دته خو خبره نشته دی اوسه پورې مو خپله جپه جاشي ونی وو. بیا دې نه علاوه دلته هغوی تعلیم هم نشته، لکه چې څنګه پاکستان کې تعلیمونه زمونږ بچو کول. کنه
سید ګل چې لس ورځې مخکې له پاکستان ایستل شوی هم ورته اندېښنه لري.
خپل ماشومان دي خورزما خپل ماشومان دوه دي دي بچیانو مسیانو ټول خو اسنا دم نه دي اوس تازه راغلي په دنه لګي شي مې با او کوم مرتب کې اچو داخله به کېږي لیکيږي نور دغه خورې مې ته ډېر تقریبا هر څه مشرا ډېر دینو د سیوا.
سیف د چلډرن په خپل راپور کې زیاته کړې کوم ماشومان چې افغانستان ته راستنی کې د نس ناستی او ساري تنفسي ناروغیو په ګډون د سختو ناروغیو له خپرېدو سره مخ دي. د ماشومانو د ناروغیو متخصصین له دې ډلې محمود زیا رحیم زی وایي له ګاونډیو هیوادونو نه راستنیدونکو کډوالو ترمنځ د بیلابیل ساري ناروغیو د خپرېدو امکان ډیر لیدل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غذایی مواد چې په دې ګڼګونه کې استعمالیږي، خرڅیږي یا هلته څوک کمک کوي، د هغې په واسطه د ماشومان ممتن کېدل ډېر احتمال وي چې اسهالات په دوی کې په زیاته پیمانه موجود وي. همدارنګه چون دوی په خیمو کې اوسي، نو په دې حساب د تنفسي امراض لکه زکام، سینه بغل په دې ماشومانو کې ډېر لیدل کېږي. همدارنګه چون دلته ماشومانو تماس زیاتر ډېر دی، نو کېدای شي چې د ثانوي امراض لکه شری، مامس یا کلچرک یا د غومبوري دا امراض هم په دوی کې ډېر خپاره شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړی چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارتونه لري، او دا بهیر یې ورځ تر بلې چټک کړی دی. د یونیسیا د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړیو شپاړس ورځو کې شاوخوا 43,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي، چې له دې شمېر 19,600 ایستل شوي دي. سیف د چلډرن په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 له سپتمبر تر دې دمه شاوخوا 940,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي، چې 85% یې ماشومان دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته ایاز محمد یو له هغه کسانو چې تیر جمعه په پکتیا کې د طالبانو لخوا اعدام شو، کورنۍ وایي هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د پکتیا ولایت د شهرنه ولسوالۍ اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت لخوا د ادم سوي 19 کلن محمد ایاز د کورنۍ غړی دی چې وایي د دې حکم له تطبیق راځي نه او بې عدالتي بولي. نوموړی ادا کوي چې محمد ایاز د تیر جمهوري نظام له سقوطه څلور میاشتې مخکې چې هغه مهال د 15 کلنو و په زور د طالبانو لیکو ته بېول سوی و چې د بل طالب او مقتول سیف القتال لخوا د جنسي تیري د هڅې پر مهال له ځانه د دفاع په خاطر د هغه وزنې ته ارسو. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل خو نوموړي په دې اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. موږ د مقتول له کورنۍ سره چې دوی سیف القتال بولي د اړیکو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. محمد ایاز د تیر 1403 کال د لړم میاشتې په 23 نیټه د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې په یو ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې اعدام سو. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم پر طالبانو د اعدامونو او عام محضر کې ورته د بدني سزاګانو د ورکولو بندېدو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اپریل په 18 دغه سازمان د بشري حقونو شورا پر ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ په فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د څلورو کسانو د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د تورونو کسانو په دورو وهل او نورې جسمي سزاګانې غیر بشري بللې او زیاته کړې ده چې دوی ته د منلو نه دي. دې ډلې اندېښنه ښودلې او ویلي دي څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت د دې احکامو د تطبیق پر مهال د تورونو کسانو عمرونه، ذهني یا فکري روغتیا او نور اساسي حقونه په پام کې نیسي او کنه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اعدام د غوپېښو ته په اشاره ویلي چې په عام محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن له دینی پلاوه د دوی په خبره د توجه وړ نه دی. دوی دا ویلي چې اعدامونه وحشتونه زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي پر وړاندې بې حسه کوي.
افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د زنونو ولایتونو په کچه هڅه کړي چې د کرکټ اکاډمۍ او د لوبې معیاري میدانونه جوړ کړي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې هم دا پوښتنه ځواب کړي چې په کوم ولایتونو کې دوی دغه میدانونه جوړ کړي دي.
مونږ د هیواد په لری پرتو ولایتونو کې چې هلته کرکټ شاید ډیر کم وي مغل تاغوی تا اکاډمیانه جوړې کړي. چې زه تاسو ته ډېر ښه مثالونه درکولای شم په دې برخه کې د بدخشان او تخار. د غرض تیر کال بدخشان او تخار تر څنګ په بلخ کې مونږ اکاډمي جوړه کړه. ته د بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې په میدان وردګو کې په لوګر کې د کرکټ اکاډمیا نه جوړې کې. که میدانونو ته راشو نو مونږ کافی میدانونه لرو چې په هغه کې د ننګرهار کې دوه میدان لرو، د غازی امان الله خان او د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، په کونړ کې لوبغالی لرو، په دیبل زون کې بیا په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالی لرو، او د خوخی زیداد چې تیر کال مونږ په پکتیا کې د کرکټ میدان جوړ کړ، او سږ کال مو په لوګر کې د کرکټ میدان غچارې تقریبا بشپړ شوې. نو بیا په لغمان کې میدان ډیر په خایلک کارونه شوی نیمګړې پاتې و، هغه مو سکل تکمیل کړ. سکل راتلونکو پړاو د ولایتي کلب لیول سیالي چې دی به پکې تر سره کیږي له خیره. اکیډمي مو هم ور سره تر څنګ جوړه کا پاتې شو. په غزنی کې مو اکیډمي تیر کال جوړه کړه، په هغه کې په پروان کې، په کاپیسا کې، په زین زین کې په خوانی اکیډمي نه وی، هغه مور غولې نفر مورته استخدام کچ ساتنه وکي. تقریبا کدرته وایم په دغه 1300 کلونو کې په 15 شاوخوا اکیډمیانی د غرض په 15 پک میدانونو مو جوړ ک، او کوم میدانونه چې موږ په خانه لرو هغه مولا ډیر معیاري کې مونږ په کندهار کې میدان لرو، مونږ په هلمند کې میدان لرو چې دا مهال پکې د میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالۍ روانې دي، مونږ په زابل کې میدان لرو چې څو ورځې وړاندې مونږ د کرکټ بورډ دی ډومیسټک کرکټ صفینه ځینې ویډیوګانې خپرې کی. نو تقریبا مونږ په هر زون کې په هر سمت کې کافی میدانونه لرو، او که تاسو مطلب دای چې د افغانستان هر ولسوالۍ کې جوړ شي نو د افغانستان ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېرې زیاتې دي، خو زموږ به اول هدف دی چې مونږ په ټولو زونونو کې ښه میدانونه ولرو معیاري کړو. لکه مثلا که د سږ کال د نوي کال پلان درته ووایم چې موږ په کلنۍ غونډه کې په خبرې کړې وې چې مونږ دغه الحمدلله میدانونه خو د هغه د لحاظه خو ټول معیار سره برابر دي، خو موږ غواړو چې لا ډېرې اسانتیاوي پکې، ځکه څومره چې ته فیسلټیز او اسانتیاوي پکې جوړوي شي نو هغومره د لوبغاړو لپاره ښه وي. نو موږ غواړو چې دغه په څلورو زونونو کې لږ تر لږه یو میدان دا نړیوال سټنډرډ ته ورسوو چې په هغې کې په ننګرهار کې نجیب الله تره کې کرکټ لوبغالی دی، په خوست د خوست کرکټ لوبغالی دی، د کندهار دی او د کندوز دی. ما مخکې د کندوز یادونه هم نه وکړې، په کندوز کې مونږ ډېر ښایسته میدان جوړ کړی دی چې تېر کال پکې د غازی امان الله خان لیسټې سیالۍ ترسره شوې، انشاءالله سږ کال به هم ترسره کیږي. یو کورنی کرکټ سیالۍ به نیشنل ټی ټوینټي سیالۍ دی، هغه به هم په کندوز کې ترسره کیږي.
دا کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات تو چې ازادي راډیو سره یې په افغانستان کې د ولایتونو زونونو په کچا د کرکټ د اکاډمۍ او د لوبو د معیاري میدانونو په اړه خبرې کړې وې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي راډیو سلر ویش ساته
اوس هم پکتیا ولایت ورزو او په دې ولایت کې د فوټبال سیالیو په اړه باندې چې څو ټیمونه پکې ګډون کړی وو او چا پایلو بغټلې درته راپور لرو.
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د فوټبال د لاس غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د اتحاد او اتفاق لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې اتلولي اتحاد لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد لوبډله به د زون په کچه د غوره لوبډلې د انتخاب سیالیو کې د پکتیا د فوټبال د ټولو لوبډلو استازوري کوي. د یاد پایلوبې لیدلو ته د زرمت ځایي اوسیدونکو سربیره د پکتیا بیلابی دو سیمو یو شمیر مینوال ورغلی ول. یو تن لوبغاړي عبدالقیوم منګل مشال رادیو ته وویل:
ډېر خوښ یم چې د سیالۍ په لاره چول کیږي او خوشبختانه زموږ ټیم وکولای شول چې فاینل ته لاره پیدا کړو او قهرمانی ترلاسه کړو. هر برخه کې موږ ته باید دغه سي کورسونه دایر شي تر څو زموږ ځوان استعدادونه او تکړه لوبغاړي د ملي ټیم لپاره د افغانستان د نوم په خاطر لاره پیدا کړي.
د پکتیا ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د ورزش برخه لپاره د امکانات تو وسایل او زینو برابرولو ته لازم پام نه دی شوی او د ورزشکارانو پرمختګ هم په هغه کچه نه دی چې هغه یې غواړي. یو بل تن لوبغاړی زبیح الله وایي:
خصوصا ما خپل غوښتنه ده د لوکمت چې مې دا غوښتنه ده چې موږ ته یو خایسته میدان جوړ کړي د زرمت سطح باندې.
ورزشکاران زیاتوي د زرمت او لپکتیا نور بهر ورزشکاران له دا ډول خاورینو میدانونو سره پوره بلد نه دي او هغوی له معیاري ځایونو پرته دوی سره ډېرو لوبو ته زړه نه ښه کوي. یو بل تن ورزشکار حفیظ الله ملنګ وویل:
یقینا دما خو تقریبا لس کاله کېږي چې زه خپله لوبې کوم، خو دلته داسې میدانونه نشته چې موږ داسې په سمه طریقه لوبې کړې، ځکه چې دا میدانونه ټول د خاورې دي. ټیمونه چې د کوم لوبغاړي سره راځي دا له اوسره ډېرې ستونزې لري، ځکه اوله خو دمو دا ستونزه داسې میدان کې چې سره کوم وغواړي هغه رقم باندې لوبه نشي کولی دی.
بلخوا د پکتیا د فوټبال مسؤلین وایي دوی غواړي یو شمېر ټیمونو ته د مسلکي لوبسارانو او روزونکو د استخدام له لارې دا لوبه معیاري کړي تر څو له بهره پکتیا ته بریاوي وروړي. د پکتیا د فوټبال فدراسیون مشر خالد ساقب وویل:
الحمدلله اوس بیخي په ولسوالۍ کې فوټبال ډېر پرمختګ کړی ده. تیره په زرمت ولسوالۍ کې نو اوس خپل هم دغه ټورنمنټ په خلاصېدو ده، نو انشاءالله رحمان دغه نه بعد د فوټسال لوبې شروع کیږي. تقریبا کې تر 15 ټیمو پورې ګډون کوي، نو اوس مو لسی پلانونه نیولي دي چې ولسوالۍ کې زرمت کې فوټبال په قانوني ډول شروع کړو، هغلته لوبڅاران برابر کړو.
یاد دیوی فوتبال په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې نه یوازې یوه پخوانۍ لوبه ده او میلیونونه مینوال لري، بلکې د فیفا یا د فوتبال نړیوال فدراسیون د اټکل له مخې په نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر کسان په فعاله توګه فوتبال کوي. په افغانستان کې هم له لسګونو کلونو راهیسې فوتبال لوبه دود ده، خو د لوبغالو او مسلکي روزونکو په ګډون ډیرو اړخونو کې د پرتو ستونزو له کبله د دې برخې پرمختګ ورو دی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ځایي سرچینې او موګړي دا کوي چې له هم د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو د پیرو پلور بازارونه فعال دي. دوی کې ځینې اندای دا هم کوي چې د اړتیا پر مهال له دې تورو بازارونو وسلې هم پیرل دي. ورځو نور تفصیل په دې اړه د فیروزه عزیزي په دې راپور کې ورو ورپسې ساسې پیغامونه.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د دغه بدلولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دې ولایت په څو بیلابیلو بازارونو او د تورخم هغه اړخ ته د وړو وسلو تجهیزاتو او پوځي وسایلو په پټه کاروبارونه کیږي.
ارزانه او دغلا په تور مې غرشینه دې زه تر شکل کیږي بوشي دا یوان دې زه دې لیکي مزل لري دا تر باندې ته تان ګول لري دا نګرهار ولایت تر بابا ولسوالي ته سوبي مې دې داخلي او تحریکي دې طرف نه ده په دې زه څه بده یو خاص کړو دې تر بابا ولسوالي ته سوبي کنو مې دې زه تر باندې زه یو اکثر خلک بلاره کیاله
خو نوموړي د خپل دې دا د ثابتولو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل او ازادي رادیو هم سیمې ته د نه لاسرسي له امله نسی کولای په خپل واک ټول دا ایداوي تایید کړي. یوازې په ختیځ ننګرهار ولایت کې نه، بلکې د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې هم د دې ډول پټو یا تور وسلو او پوځي وسایلو د پیر او پلور ایداوي کیږي. د دې ولایت یو اوسیدونکي چې په کابل کې د یوې مؤسسې مشري کوي ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې څومره د مخ کې له هم دی بازار سانتا وسلی رانی ولیدی. د موضوع د حساسیت لامله د نوم نخ پرولو او غاګ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
اصور زمخ کې معقول وختل چې امر واخل ما دي هم خاطر باندې ما سفر نه لري آزاد نه دي خو اته ګور پیدا کی ګډر زیات بازار نه لري خو خلک دي ما په کیس خرڅي کاروبار کوي د درې دانې وخت دی او ما غوښتل امر ورته وخت
د هم د خپل ادا په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. په افغانستان کې د وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور د تورو بازارونو د شتون او ورته د اسانه لاسرسي د ایداوي داسې مهال دي چې په جنیوا کې میشت د سمال اینډ سروې یا د وړو وسلو سروې په نوم علمي او څېړنیز سازمان هم په خپل یو تازه څېړنه کې چې د اپریل په 3 نیټه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼه کې خپره شوې ویلي، سره له دې چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ناقانونه وسلو د مخنیوي په برخه کې پراخه مبارزه او پیاوړې پالیسۍ پلي کړې، خو په ټکو یې د 2022 تر 2040 کلونو په ترڅ کې د دوی څېړنه ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو په ځانګړي توګه ختیځو او سویل ختیځ ننګرهار کونړ خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او پاکستان سره پر سرحدي سیمو کې د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو او وسایلو خلاص یا تور بازارونه سته او ان قاچاق کیږي. د دې سروې مخې دا وسلې او تجهیزات اکثرا لبخوانی شوروي پاتې سوی او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د ناټو لوري پر پوځیانو ویشل سوی هغه دي چې د طالبانو لخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سقوط پر مهال ترې پاتې او په ټکو یې د همدې وسلو قاچاق په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی او القاعده جنگیالیو ته پلاس ورغلي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې وسلو د خلاصو بازارونو او قاچاق وېدا ویرادوي او وایي چې دوی د هر ډول ناقانونه وسلو او کاروبار مخنیوي کړای دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې څومره اسلحه دي کغه درنې دي وړې دي د بهرنیانو پر سوی دي ټول زموږ ملي امنیتي منافع دي کلکه د موږ حفاظت او ساتنه کوو. درې کال تیر شو او مې تسهیل شو الحمدلله په ټول افغانستان کې څومره اسلحه چې وغه ټول جمع شوي دي او د ضرورت مطابق خاص اندريګر او امنیتي وزارتونو کې استفاده کیږي. هغه نه اضافه ټول جمع شوي دي، هیڅ شاته اجازه نه ورکاو چې هغه مارکیټ ولري یا بازار کې خپل شروع کړي یا هم د هوا څخه بهر یوسي. کلکه منه دی.
عبدالمتین قانی وای دامنی چې زینو زاینو کې زینې کسان به په پټه او په محدوده توګه د دې وسلو کاروبار کوي، خو ټینګار کوي چې زر به پر وړاندې اقدامات وسی. د چارو زینې شنون کې او تارون کې په دې باور دي چې کده دې وسلو د قاچاقو او راکړې ورکړې مخونه نیول سي، نه یوازې سیمه او نړۍ ګوخلې سي، بلکې په خبره د افغانستان نږدې راتلونکي هم لنه چې پرانیدونکو امنیتي کړونو سره مخ کولای سي. له دې ډلې څېړونکو او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ غړي حکمت الله اعظمی ازادي رادیو ته وویل
ډېر زیات وسلې پاتې دي، هغه هم استفاده په سیمه منطقه استفاده کول زه فکر کوم د افغانانو ته بدنامې راوړي او د دې باید مخه ونیولی سي. مخکې زه فکر کوم ډېر ستونزمن بنی په خاطر د دې چې طالب چارواکي باید د دې نت او اراده وکړي چې دا وسلې نورې خرڅ نه کړي او یا هم خپل ټولو تجهیز سره دوستي لري هغې ته ورنه کړي. خو که چېرې دا ادامه پیدا کړي په هر هېواد کې چې د افغانستان نه کوم وسلې
دا اندیښنې او داوې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې ګڼو لوړ پوړو پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډو په ګډون په بیلابیلو دریځونو کې دا وی کړي چې په دغه هیواد کې د بلوڅ ازادي غوښتونکو او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی جنګیالیو لخوا په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستل شوی چې له افغانستانه ورته رسیدلي، او د دوی د ادعاو پر بنسټ دا هغه وسلې دي چې له امریکایي ځواکونو نه افغانستان کې پاتې شوې دي. هغه ادعا وی چې مخکې طالبانو او د ټي ټي پی ویان محمد خراسانی ازادي رادیو سره خبرو کې رد کړي دي. تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د اپریل 14 په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د دې ادعاو په خبرګون کې ویلي چې دا هغه وسلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایي ځواکونو د تجهیزاتو تامینولو پر مهال د پاکستان د بندرونو په ځانګړې توګه د کراچۍ بندر له لارې غلا شوي او وروسته دغه هیواد کې په تورو بازارونو کې پیر او پلورل شوي دي. د ریلیف پر ویبپاڼه د وړو وسلو اړوند خبرې شوي سروې له مخې له 2015 تر 2021 کال پورې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو د پاتې شویو یوازې کوچنیو وسلو اندازه 1.94 میلیون ډالرو ته رسیږي. نه یوازې پاکستان او د سیمې ځینې هیوادونه بلکې د امریکا متحده ایالات هم د دغه وسلو په اړه اندېښنې او د بیرته اخیستو تکالې لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پرېد ته په اشاره ویلي و چې د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفه کوي او د په ځلونو یې د دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواخ کړای دی. که څه هم د امریکا د ولسمشر له دې دریځه ځینې پاکستانی پوځي چارواکو هر کلای کړی او په دې اړه د دواړو هیوادونو ځینو لوړپوړو چارواکو خبرې هم کړې دي، خو د طالبانو حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ورنکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار او د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې تیر شل کاله په افغانستان کې وو او د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې له افغانستان ووتل د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او سپکې او درنې وسلې ترې پاتې شوې چې د طالبانو لاسته ورغلي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینې کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته ځینې اشخاص دولتي مزکی غصبي او تروبوي لاندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا زوی رادیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه، هیله ده شاس روانو هم په خیر. نو دا ما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دا پیغام دی چې وروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی، ټول خلک لا اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولا ماشام پر روډي وسو قدرت نه لري، کم کارو کې بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو نو مرستي ورسره وکړې، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لا و نو دوغنه غریبي و، مسکینی نه و، دوغنه غربت نو. نو خلک به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریخ چې باندې نه لاس روپی څوک په کار زور کې، بیا چې په کار زه هم ورکې، نو لاغه بیا د کومې خوا کې و. بده د 200 متره ته ولاړې لاندې سولې غنم، یوازې هغه خپل غلانه کې لاس خرواره شي د کال خوري یا ته خرواره خوري هغه پنځه خرواره شپږ خرواره کې نو دی د کور نور شان په چیش برابر کې نو له امارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي مرستې دې را واړوي او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې اوس هم زیات ولسي ناراضه دی خپل له ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي داسې ستړیا سره مخ دي غلا او هر څه نه بره خود زیاتېږي نو څه وکړي ټول پاکستان و ایران ته واوښتله او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي نور دولتو ته واوښتل نو ځکه چې خپل له ماښام ډوډۍ نه لري خپل له ماښام په ډوډۍ پسې وګاري نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسې پیغام ستاسې نظر